درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نننۍ یک شنبه د لومړی خبری مجله ته مو هرکلی کوم. نن د 1401 نیویل مریس کال د اسد 22مه د میلادي 2012م د اگست له 12مې او د روشه د مبارک میاشتې له 24مې سره برابرې شي. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې زه اسمت څاروان وړاندې کوم، په نیمروز کې د یو پولیس له لوري د خپلو یولس ملګرو د وژنې د اسلامي کانفرنس په خونډه کې د ګډون لپاره سعودي تا د ولسمشر کرسی د کیدون کی سفر او ځین نور موضوعات او راپورونه لرو. خلومړی د دې سات خبرونه. د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې پرون یو پولیس خپل یولس همکاران ووژل. د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ سعودي عربستان ته ځي چې د اسلامي کانفرنس په غونډه کې ګډون وکړي، او د ایران په شمال لویدیځ کې د پرونیو زلزلو د تلفاتو شمیر 180 تنو ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل. په نیمروز ولایت کې چارواکي وایي یو سیمه ایز پولیس خپل یولس نور ملګري پولیس په ډزو وژلی دي. په دغه پیښه کې د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې پرون شوې ده. چارواکو ویلي په وژل شوو کسانو کې په سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو قمندان هم شامل دی. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوال خدایداد آزادۍ رادیو ته وویل چې یو تن د دلارام ولسوالۍ په سیمه ایزو پولیسو کې نفوذ کړی و او دغه بریدې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل وروسته په پورونو کې وړاندې کیږي. د پکتیکا ولایت په دوه ولسوالیو خیرکوټ او اومنی کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پرون نښتې وشوې چې دواړو خواو ته یې مرشوب دي واړولې. د پکتیکا د امنی قمندانۍ ویان محمد سرور آزادۍ رادیو ته وویل لومړنۍ نښته د اومنی په ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یوې ډلې وسلوالو د ولسوالۍ په څو پوستو د سپکو وسلو ډسې پیل کړې. که هم نوموړي د تلفاتو جزئیات ورنه کړل، خو د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر چینار ګل ویلي د جګړې له سیمې د دو پولیسو مړي روغتون ته وړل شوي دي. له بلې خوا د امنیتي ځواکونو یوه قمندان محمد اسلم آزادۍ رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو د دواړو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ټاکل شوې ده چې ولسمشر حامد کرزی به په همدې اونۍ کې په سعودي عربستان کې د اسلامي کانفرنس یا او آی سي په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي هیوادونو د مشرانو دا غونډه د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله بن عبدالعزیز په بلنه د روژې د میاشتې په 26مه نیټه جوړیږي، او ټاکل شوې ده چې په کې به په اسلامي نړۍ کې په شتو ستونزو خبرې وشي. په دې اړه تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د همدې سیمېو نړۍ ته خبرونه. ایرانی چارواکي وایي پرون د دغه هیواد په شمال ویدیس کې دو زورورو زلزلو چې وروسته نور ټکانونه هم ورپسې ول، لشته لژی 180 کسان وژلي او د 1400 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. دا شمېر کېدای شي زیات شي ځکه چې له زلزله ځپلو سیمو څخه له رسیدلو راپورونو څرګندیږي چې ځینې کلي زلزلو سخت ځپلي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې له ځپل شویو سیمو سره تلیفوني او مخابراتي کرښې سخت زیانمن شوي دي، او د زلزلې د زیانونو د معلومولو لپاره له سیمه ایزو چارواکو سره اړیکې نیول سخت کړي دي. راپورونه دا هم وایي چې شپږ کلي په بشپړه توګه له منځه تللي دي او شپېته نور په سلو کې له 500 تر اویا پورې وران شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له چارواکو غوښتنه کړې چې له ټولو هڅو څخه په کار اخیستو سره دي له ځپل شویو خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالات او ترکیه په کړکیچ ځپلې سوریه کې د حکومت له مخالفانو سره د مرستې لپاره د الوتنو د ممنوع زون په اعلانولو او نورو بندیزونو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په استانبول کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره تر خبرو وروسته وویل انقره او واشنگټن غواړي چې خپل عملیاتي پلان جوړونه پراخه کړي څو له هغو یاغیانو سره مرسته وکړي چې د بشار اسد د راپرځولو لپاره جګړه کوي. هیلری کلینټن زیاته کړه دواړه هیوادونه د سوریه په برخه کې شریک اهداف لري او هغه دا دی چې په سوریه کې تاوتریخوالی ژر ختم شي او د بشار اسد د رژیم واک پای ته ورسیږي. د روسیې ولسمشر پرون خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د دې هیواد هوایي ځواک به په نوي محاربوي الوتکو سنبال کړي. د روسیې د هوایي ځواک د جوړېدو د سلمي کالیزې په مناسبت غونډه کې د وینا پر مهال ولادیمیر پوتین وویل تر 2006 میلادي کال پورې به د روسیې پوځ د 600 په شاوخوا کې نوي جنګي جیټ او زر نوي جنګي هلیکوپټرې ولري. پوتین په 2012 میلادي کال کې کله چې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي مبارزه کوله ژمنه کړې وه چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو پر چمتو کولو او عصري کولو به په سلګونو میلیارد ډالره ولګوي. او ټاکل شوی دی چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په سعودي عربستان کې سره راټول شي او د سوریې په روانو حالاتو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان د ځایناستې پر ټاکلو بحث وکړي. انان د اګست په 2 نیټه له دندې استعفا وکړه او ویل په سوریه کې د زیاتېدونکي کړکېچ پوځي کېدو او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د سوریې پر سر روانو ناندریو د کار ناممکن نه کړی دی. تاسیزمو ژغله ازادي رادیو ته خبري. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست، ګردیز، غزنی او لشکرګاه کې په اف ام 100.5 چپه لاصافه وځي اوریدل شي. د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې دغه موضوعاتو تفصیل ووري. دا د نیمروز د دلارام ولسوال دی چې د یو پولیس له لوري د خپلو یولسو همکارانو د وژنې پیښه بیانوي. د افغانستان ولسمشر سعودي عربستان ته روان دی چې له اسلامي کانفرنس څخه د افغانستان د مسالې د حل لپاره مرسته وغواړي. د ملي امنیت ریاست وایي چې په افغانستان کې د استعمالیدونکو ماینونو د جوړولو وسایل او مواد له پاکستان راوړل کیږي. غزنی به راتلونکی کال د اسلامي ثقافت مرکز وي. آیا غزنی تیاری نیولې؟
متاسفانه په اول کې کوم ځای توجه نشو، 13 کال تیر شو اما فقط چې دولت و توجه نشو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې پرون یو پولیس خپل یولس همکار پولیس ووژل. د ځینو راپورونو له مخې حمله کوونکی هم وژل شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هم حمله کوونکی او هم وژل شوی کسان سیمایس پولیسو. خو په ځینو نورو راپورونو کې د پیښې ټول قربانیان ملي پولیس بلل شوی دی. د نیمروز چارواکي وایي چې دا برید د طالبانو یو نفوذي غړي کړی دی. احمد شاه فطرت د پیښې په اړه له فرا نور حال راکوي.
د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي د غلستان سیمایس پولیس د دولت د وسوال مخالفان د ویدیسی په پایله کې وژل شوی دی. د سیمایس پولیس د شمی پورز د غرمې وروسته خپل په قرارګاه کې د یو پولیس په ډزو ووژل شو. د دلارام ولسوالۍ ولسوال حاجي خدایت آزادي راته وویل لومړی چړنې دا پګوت کوي چې په سیمایس پولیس کې وتن د دولت د وسوال مخالفانو څخه نفوذ کړی وو او دغه عملی تر سره کړی دی. ولسوال وایي کله چې دغه پولیس قومندان محمد اسحل خپل کسان سره غونډه درلوده دغه کا سربانی بریټ او ټولی وژلې دي. د دلارام د ولسوال په وینا برید کوونکی هم وروسته وژل شوی او د دې پیژندګلوۍ په اړه څېړنې روانې دي. په نیمروز ولایت کې یو تن امنیتي چارواکي چې نه ورته نوم واخیستل شي وایي دغه کسان سیمهییز پولیس نه وه بلکې ملي پولیس وه. په نیمروز ولایت کې دا لومړی ځل دی چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي.
د وسلوالو طالبانو ویندوی قاری یوسف احمدی هم د دې پیښې په اړه ویلي چې دا برید دو افغان نفوذي عسکرو د دلارام په امنی قمندانۍ کې کړی او په ترڅ کې د یو قمندان په شمول یولس عسکر وژلې دي. احمدی ویلي چې عیسی خان چې له څه مودې را په دې خوا یې د یوې پوستې مشري هم په غاړه درلودله د طالبانو له لوري توظیف شوی و او بالاخره پرون یو لستنه کورنی اسکر په یو خونړی برید کې ووشل او ډیر نورې ژوبل کړل. قاری یوسف احمدی د غرض ادعا کړی چې حمله کوونکی عیسا محمد له برید وروسته له طالبانو سره یو ځای شوی، خو افغان چارواکي وایي چې وشل شوی دی. قاری یوسف احمدی د دوهم حمله کوونکي په اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم د هغه د نوم یادونه کړې ده.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ټاکل شوی دی چې ولسمشر حامد کرزی به په همدې اونۍ کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سي په غونډه کې ګډون وکړي. د ولسمشر حامد کرزی یو بیان سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل ښاغلی کرزی به په دې غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د شخړې په هواري کې د سعودي عربستان د پاچا د رول په اهمیت ټینګار وکړي. نور تفصیل اجمل انبرانی کوي.
د اسلامي هیوادونو د مشرانو دا غونډه د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله بن عبدالعزیز په بلنه د روژې د میاشتې په شپږویشتمه نیټه جوړیږي او ټاکل شوی ده چې په کې به د اسلامي نړۍ په شتو ستونزو خبرې وشي. دا ولسمشر کرزی د ویندوی مرستیال سیامک هیروي ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی هم د دې غونډې له مهمو برخوالو او ویناوالو څخه دی. خغلی هیروي وایي په وروستیو څو کلونو کې اسلامي هیوادونه له سختو ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې د لیبیا، مصر، سوریې مسلې، په افغانستان کې د جګړې دوام، همدارنګه په فلسطین، لبنان او نورو اسلامي هیوادونو کې روانې شخړې، دا ټولې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرانو د غونډې په اجنډا کې شاملې مسلې دي چې د سعودي عربستان د پاچا په بلنه جوړیږي. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان په شخړه کې د سعودي عربستان او په ځانګړې توګه د دې هیواد د پاچا د مرستې غوښتنه کوي. د ښاغلي هیروي په وینا ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې په یو لیک کې هم د سعودي له پاچا غوښتي چې د طالبانو په افغانستان کې د حکومت د نورو وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو د زمینې په برابرولو کې د افغان حکومت مرسته وکړي. دا ولسمشر کرزی د ویندوی د مرستیال سیامک هیروي په وینا خغلی کرزی د غونډې تام د ځنګړو وړاندیزونو سره زی او نوموړې به په سعودي عربستان کې یو ځل بیا د اسلامي هیوادونو په ځنګړې توګه د افغانستان د ستونزې په واره کې د سعودي عربستان د رول په اهمیت ټینګار وکړي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په همدې هیواد کې د رابطې عالم اسلامي یا د اسلامي نړۍ د اړیکو ادارې چې د اسلامي همکاریو په سازمان پورې تړلې په خپلې غونډه کې د افغانستان پر مسله بحث وکړ او له افغانانو یو غوښتل چې په خپلو کې د یو بل خلاف له زور سیاسي لاس واخلي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی له پاکستان څخه د چاودیدونکو موادو او ماینونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلان وایي چې دا ماینونه افغانستان ته په ډېر ځانګړي مهارت راوړل کیږي. زکیه غیاسی نذیر پر راپور لري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یې نوموي چې په افغانستان کې د کورنیو بمونو د جوړولو کمښت ملکی تلفات هم راکم کړي، د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه ماینونو د جوړېدو لپاره مواد له پاکستان څخه راځي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویاند مرستیال شفیق الله طاهری ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې کوم ماینونه چې د وسلوال طالبان لخوا کارول کیږي له پاکستان څخه په ډیر مهارت راوړل کیږي. ښاغلی طاهری وایي چې دوی مخکې هم د پاکستان څخه د چاودې دونکو توکو او ماینونو په اړه معلومات درلودل، خو وایي چې د دې د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
دا ترکیبی ماینونه دي، یو څه مواد لکه انفجاریه مواد چې پکې کار کیږي کارول کیږي هغه په پاکستان کې جوړیږي او د پاکستان نه راځي دی خو افغانستان. یو قسمت مواد بیا د محیط نه پیدا په محیط کې پیدا کیږي، لکه مثلا وایر دی، لکه مثلا بشکې دی، یو څه په پاکستان کې جوړیږي خود سخت ماینونه دي چې هغه مکمل راځي، مثلا ریموت کنټرول دی، انفجار ورکول شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه په خپل نوی راپور کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګوب له 15% کم شوې ده. په رپورت کې د دې کموالي لوی لامل په افغانستان کې د کورنۍ بمونو په جوړېدو کې کموالی ښودل شوی. بلخوا د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دا چې افغانستان په یوازې توګه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان د مداخله مخنیوي نشي کولای، باید له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي.
بهترینه لاره یې ده چې دا ملل متحد ته او د جامع جهانی ته وروښودل شي او دا اسناد په لاس کې ورنی تاسو وګورئ چې دا پاکستان حامی د تروریزم دی.
دا راپورونه له مخې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان ځواکونو ته تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو او نورو چاودیدونکو توکو رامنځته کیږي.
او دا هم د خبری مجله د ځینو مهم مطالبو سر ټکی یو ځل بیا. په نیمروز ولایت کې چارواکي وایي یوه سیمه ایز پولیس خپل یولس نور ملګری پولیس په ډزو وژلی دي. د پکتیکا ولایت په دوو ولسوالیو خیرکوټ او امنی کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پرون نښتې وشوې چې دواړو خواو ته پکې مفروبلې واوښتې. ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ په سعودي عربستان کې د اسلامي کانفرانس یا او آی سي په غونډه کې ګډون وکړي. ایرانی چارواکي وایي پرون د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې دوه زورورو زلزلو چې وروسته نور ټکانونه هم برتسی ول، لږ تر لږه 180 کسان وژلي او د 1400 په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالات او ترکیه په کړکېچ ځپلي سوریه کې د حکومت له مخالفانو سره د مرستې لپاره د الوتنو د ممنوع زون په اعلانولو او نورو بندیزونو غور کوي. ټاکل شوی دی چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په سعودي عربستان کې سره راټول شي او د سوریې په روانو حالاتو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان د ځایناستې پر ټاکلو بحث وکړي. او د روسیې ولسمشر پرون خپل هغه ژمنه تکرار کړه چې د دې هیواد هوایي ځواک به په نوي محاربوي الوتکو سمبال کړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوریدئ. ازادي رادیو د رواني خبری مجلې په دوام کې به د ولسی جرګې د اندیشنې په باب راپور واوري، خو مخکې تر دې له جان قالی کوزي څخه ورو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه لیکلي.
زیات شمیر لویدیځو رسپانو په هلمند ولایت کې د افغان عسکرو لخوا د امریکایي پوځیانو د وژنې په اړه راپورونه او مطالب لیکلي او دا ډول پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. نیویورک ټایمز رسپانې د مسلې په اړه په یو مقاله کې لیکلي، د امریکا خاص ځواکونه زیاتې هلې ځلې کوي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې سیمه ییز وسلوال پولیس وروزي او په وسلو یې سنبال کړي تر څو هغوی د وسلوالو طالبانو د حملو په مقابل کې له خپلو کلو او بانډو څخه دفاع وکړای شي. رسپانه لیکي، په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د افغان او ائتلافي ځواکونو وژنې زیاتې شوي او زیاتې حملې د پوځ او پولیسو له لیکو څخه کیږي. په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د غړو لخوا په بهرنیو ځواکونو 15 حملې شوي چې له امله یې 4 بهرنیان وژل شوي. په 2011 کال کې د دې ډول حملو شمیر 21 او 15 تنه بهرنیان پکې وژل شوي ول. ائتلافي او افغان چارواکي وایي زیات شمیر دا ډول حملې د افغانانو او د هغوی د بهرنیو ملګرو ترمنځ د شخصي شخړو له امله کیږي او د طالبانو د نفوذ مسله پکې مطرح نه ده، خو په هلمند ولایت کې د جمعې د ورځې پیښو د یو قوي ګواښ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. دا که د افغان پولیسو یا د پوځ له لیکو څخه وي او که د طالبانو د نفوذ له امله ترسره کیږي. واشنگتن پوسټ رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په یوې یتیمخانی یا مرستون کې د جګړې د مختلفو خواو دوستان تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د دوو تنکیو افغان ځوانانو داستان راخسته چې د یو پلار طالبانو وژلی او د بل پلار د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړو کې وژل شوی دی. د رحمت الله پلار پولیسو او په مسجد کې د لمانځه ادا کولو وروسته طالب وسلوالو وژلی و. د حمید الله پلار طالبو او له بهرنیو ځواکونو سره د جګړې په جریان کې وژل شوی و. ورسپانه لیکي، دولس کلن حمید الله او لس کلن رحمت الله په ټولو برخو کې هم فکره او هم نظر دي. دوی یو شان د سرونو ویښتان جوړوي، یو ډول آبی جامې یا یونیفورم اغوندي، جاکټونه یو ډول دي او د ښوونځیو کتابچې هم یو شان دي. ورسپانه زیاتوي، دا دوه تنکي افغانان په یوې سترې خونې کې یو بل ته نږدې بیدیږي، یو ځای ډوډۍ خوري او یو ځای د کرکټ لوبه کوي. دوی وایي کله چې لوی او سړی شي نو یو د بل ګاونډیان به وي. واشنگتن پوسټ زیاتوي، رحمت الله او حمید الله د افغانستان له جنوب څخه مرستون ته راغلي او د دوی په سیمه کې د غچ اخیستنې یا انتقام دود حاکم دی. اصلا باید د دوو ځوانانو د خپلو پلرونو په پله قدمې خیوي، خو دوی نوی ژوند پیل کړی او د انتقام پر ځای یو بل ته د دوستۍ غېږې خلاصې کړي او ټینګ ملګري شوي دي.
د ولسی جرګې غړي اندېښنه لري چې آیا افغان حکومت به وکړی شي د توکیو کانفرنس د پریکړو پر اساس د نړیوالې ټولنې د مرستو ترلاسه کولو ته کړي ژمنې پوره کړي. دا هغه پوښتنه وه چې پرون د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې د بهرنیو او مالیې له وزیرانو څخه وشوې. ولسی جرګې د بهرنیو او مالیې وزیران ورغوښتي ول چې د توکیو د کانفرنس په هکله جرګې ته بشپړ راپور ورکړي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې ځینو غړو اندېښنه خوده چې آیا افغان حکومت به هغه ژمنه چې د توکیو په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړي پوره کړي او که نه. دا پختنه د شنبه پورز د ولسی جرګې په استمایي غونډه کې د بهرنیو چارو او مالی وزیرانو څخه وشوې. په دې ورځ د بهرنیو چارو او مالی وزیران ولسی جرګې ورغوښتي وو څو د افغانستان په حکله د تیوکیو د کانفرانس مواد او پریکړې د جرګې غړو ته تشریح کړي. د جرګې غړي حبیبه دانش وویل، آیا حکومت دا ضمانت ورکولی شي چې نړیواله ټولنه قانع او مرستې ترلاسه کړي؟
تعهدات جامعه جهانی مشروط به
د نړیواله ټولنې مرستې په دې شرط دي چې په افغانستان کې اداري فساد کم او یا له منځه یوړل شي. حال دا چې په هیواد کې اوسمهال اداري فساد پراخ دی، نو څه تضمین موجود دی چې دا فساد به له منځه یوړل شي او د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې به ترلاسه کړو؟
د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل، د افغانستان په حق له د تیوکیو کانفرنس ته د حکومت لخوا 22 مختلف پراختیای پروګرامونه وړاندې شوی و چې د نړیوال ټولنې د قناعت وړ ګرځیدلی او د پلی کېدو لپاره ورسره د مرستو ژمنې کړې دي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل، د افغانستان لپاره د تیوکیو کانفرنس له نورو کانفرنسونو څخه توپیر لري. په دې کانفرنس کې پروژې کړه او د لګښتونو څارلو ته دقیق میکانیزم په پام کې نیول شوی دی.
در توکیو برنامه‌ریزی شوه
کانفرنس کې مو د جوړ شوی پروګرامونو لمخ پیسې غوښتي دي. ژمنه پکې دوه اړخیزې دي، د پروژو لومړیتوب او سارنه پکې واضح ده. ژمنه مو کړې چې خپل عواید په راتلونکو درې کلونو کې 15% او په وروستیو کلونو کې 40% زیات کړو. منابع مو قانونه، کرنه، ترانزیت، سوداګرۍ او داسې نور دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
غزنی په 2014 میلادي کال کې د اسلامي ثقافت مرکز اعلان شوی، خو سیمایز چارواکي وایي په همدې اړه د تیاریو په لړ کې ځینې پروژې سشکل نشي بشپړېدی. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس آزادي رادیو ته وویل چې د پروژو کار ځنډېدلی دی، خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر بیا وایي چې په غزنی کې به د تاریخي آثارو د ترمیم کار تر 2014 کال پورې بشپړ شي. په دې حق له نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
2014 کال ته چې غزنی به پکې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه منزل کیږي یوازې څو میاشتې پاتې دي، خو سیمایز چارواکي وایي چې د دې منزل لپاره به ځینې پروژې سکل بشپړې نشي. د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله سروري آزادي رډو ته وویل چې تر 2014 کال پورې به غزنی کې د یو لړ عمراني پروژو کار ناممکنه ده چې بشپړې شي، خو هغه وویل یوازې د هغو تاریخي آثارو د ترمیم چارې به بشپړې شي چې د 2014 کال لپاره یې ترمیمېدل په پام کې نیول شوي.
متاسفانه په اول کې کوم تایید توجه نشو، 15 کال تیر شو اما فقط چې دولت و توجه نشو. صرف په 2014 کال شو چې لیک کارونه شروع شو او اوس هم پاتې روان ده.
ښاغلی سروري وویل چې غزنی 15 کاله مخکې د 2014 کال لپاره د اسلامي تمدن د مرکز په توګه اعلان شوی و، خو د ده په وینا د چمتووالي چارې په 2014 کال کې پیل شوې. ښاغلی سروري وویل په غزنی کې د 22 تاریخي ابداتو د ترمیم پروژې په پام کې نیول شوې چې اوس یې یوازې د 10 کار بشپړ شوی دی. په 14 کار روان دی او د 15 نورو آثارو کار نوی پیل شوی دی. په عین حال کې د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم ډاډ څرګندوي چې غزنی به تر 2014 کال پورې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه چمتو شي.
غزنی آماده میشه.
غزنی په 2014 کال کې د هغو میلمنو لپاره چې هلته راځي چمتو کیږي. میلمانه چې راځي غواړي هلته اسلامي تاریخي ځایونه، اسلامي هنر او د غزنی فرهنګ وګوري، نه دا چې دوی غواړي هلته یو جګ تعمیر، یو هوټل او یو مدرن ځای وګوري. غزنی د دې لیاقت لري چې یو مدرن شهر شي، خو اوس د ایسس کو سازمان له موږ څخه د تاریخي ځایونو بیارغونه غواړي.
د 2014 کال لپاره په غزنی کې د تاریخي ابدو د ترمیم ترڅنګ بیلابیل وزارتونو ته هم د بیارغونې ځینې پروژې ورکړل شوې دي.
خبری مجله اوري.
د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو لوی ستونزه پر کرنیزم زکو د کورونو جوړول دي. دوی وایي چې دا ستونزه ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده او دوی هڅه کوي چې د شارګوټو په جوړولو سره مخه ونیسي. نسیم شفق پرې راپور لري.
د لوګر سیمایز چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې پر زرګونه جربه کرنیز ځمکه کورونه جوړ شوي او لا هم د جوړېدو په حال کې دي. د لوګر والی طاهر خان صبری ازادي رادیو ته وویل کچېرې د لړۍ همداسې دوام عمومي نو په دې ولایت کې به د په خبره ډېرې زمکه لکرنی پاتې شي.
دا د سارا کې وی خو بلې خواته چې ګورم خلک نه وي کرونه شروع کړي دي کرونه جوړې ځان دي پاره البته بازارتي زمکو کې نو کله چې د غره خواته مخ واړو په ځل کې مې دا پروګر چې کاش کې د خلکو د کرونه د غره په ډاډو کې په دې لوړو زمکو کې جوړ کړي و.
د لوګر د خروار او ازری لولسوالیو پرته په مرکز پولی عالم او نور ولسوالیو کې تر ډیره کورونه پر کرنی زوزمه کورغول شوی او اوس هم کوم افغان مهاجر چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولایت تستنیږي پر خپل کرنی زوزمه کورونه جوړوي. د لوګر اوسیدونکو هم د منی چې ډیره کرنی زوزمه کې د دې ولایت په بیلابلو سیمو کې له همدې عمله له کرنی پاتې دي خو وایي کچېرې د دوی لپاره په دختو او شړوزمکو کې خارګوټي جوړ شي نو دوی به هیڅکله پر خپل کرنی زوزمه کورونه جوړ نه کړي. د لوګر څوتن اوسیدونکو په دې اړه وویل
موږ غواړو زیات خارګوټ جوړ شي ترڅو د خلک له مشکل حل شي.
دولت باید دوی ته د پروګرامونو جوړ کړي چې پیغه کې شهرکونه جوړ شي پیغه کې صحیح صحیح نمرې ورته توزیع شي. دا خلکو هم دا خواهش لري ځکه دا خلک غواړي چې په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
د لوګر په مرکز پولی عالم او محمد اغي ولسوالۍ کې په تیرو څو کلونو کې هم د خاروالۍ لخوا څو مهم خارګوټي جوړ شوي او زرګونو کسانو ته پکې نمرې هم ویشل شوي. د لوګر خاروال احمد الفتوی سره لدی چې د دې خارګوټو د پراخولو لپاره پلانونه جوړ شوي په مرکز پولی عالم او څلورو ولسوالیو کې د نویو خارګوټو د جوړولو کارونه هم پیل شوي چې د په خبره د روان مریض کال تر پایه به څه باندې لس زره نمرې پکې خلکو ته وویشل شي.
د ژوند رنګونه
اوردونکو یو ځوان دلته دغه کراچۍ درولې ده او کوپرا ور باندې خېده ځینې خو ټوټې ټوټې کړې هم ده او بوکی خېده نو نه پوهېږم چې دنه به دغه خرڅېږي نه به خرڅېږي څنګه به دنه به خپل واورې ته نوم چې ده
نوم ګلافزل.
ښه ګلافزل دا راته وایي چې کوپرا څومره موده کېږي خرڅوي؟
دا یو کال کې.
کم ځای نه راوړې ده کوپرا؟
جلال آباد نه.
خرڅېږي یعنی کاروبار یې څنګه ده؟
خیر شکر دی خرڅېږي.
دغه اوبه خلک سکی که اوبه لري کی ورنه
نه اوبه سکی؟
څه فکر کوي اوبه ګټه لري خبرې که نه خبر؟
اوبه د املا درد لخې دي نو
کاوای د املا درد لپاره خې دي. به څنګه خرڅوي؟
نه ولا دانه خرڅو پسونه پنځو لس شلو خرڅو.
دغه ټوټې ټوټې دي چې کړي دا څنګه؟
نه پنځه روپۍ لس روپۍ.
دغه ټوله بشپړ په څو خرڅوي؟
دا دانه بس چل سو کې وکړه اتیا روپۍ نوي روپۍ سل روپۍ.
اخر یې په څو در ناخلي په سل یا اخلي که زور در سره وهي؟
ولا کس ولې خبر په سلیم ولي نوي ولي
خو ورته وایي سل روپۍ.
سل روپۍ ریټ ته یو لګه.
په خپله د کوپره خوښېږي؟
ولې مې نه خوښېږي.
دلته مسافرې؟
دا مسافرې.
وایي مسافرۍ بده خواري ده باران به وري څوک به ځای نه ورکوي نه کنه نو تا څنګه باران دې پټې دو ځای دی چیرته دی؟
دلته متاق دی نو وسه کور مې کنل کې.
ټولې روپۍ پوره کولی شي هم د کرایې هم کور ته روپۍ ګټلی شي؟
هو بس مال انډیوالان هم دي شل انډیوالان دي پنځلس روپۍ کور نیولې دی.
یعنې ډېره خرچه نه در باندې راځي؟
نه خرچه ډېره نه راځي بس دومره راځي چې مونږ برداشت کوو.
څو روپۍ ګټې دي ورځې؟
ولا دوه سوه درې سوه څلور سوه ورځې پورې خبره ده.
الی کاروبار دي ښه دی ورته؟
ښه شکر دی.
دغه عسکر خو څه نه درته وایي؟
ولا عسکر هم تنګۍ را تنګۍ ولې نه
څنګه ځغلی دی چې دلته مدرېږه؟
دلته مو ودرېږه دلته ودرې.
کله چې سهار راوځې غټ ارمان دي دای چې پیسې ډېرې وګټې که غټ ارمان دي دای چې پولیس مې ونه ځغلی؟
ولا ارمان مې دای چې سل کمې وګټم خو پولیس مې ونه ځغلی.
نو بس خدای دې وکړي چې پولیس دې نور ونه ځغلی او کاروبار دې روغ جوړ وسه او خدای دې ښه ګټه درکړي.
امین کې
مننه.
د دې خبرونې په خبرونو کې مو اوریدل چې سعودي عربستان ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سفر کوي چې د اسلامي کانفرنس سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. سعودي عربستان او اسلامي کانفرنس سازمان د افغانستان په مسالې کې رول لرلی شي که په دې اړه غواړي چې نظر څرګند کړي. د اتو بجو له خبرونو وروسته آزادې رادیو ته ټلیفون وکړي ځکه چې مایکروفون ستاسو دی او په دې موضوع خپل نظر څرګندولی شي. دا هم ویلی شي چې ولې تر اوسه پورې سعودي عربستان او اسلامي کانفرنس سازمان د افغانستان د مسلې په حل کې رول نه دی ادا کړی. لمبي سره زموږ